كان مقدم منابريدونکو او کتونکو ستوري مشي السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه ده. د دې خبری خبرونه قرباني وګ مجالوان
او زو شعیب زاده
تاسو ټول ته هر کلی وایو. او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو ساتکو ته.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې په احتجاج ناست مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د حکومتي ګوند د غړو سره خبرې اترې وار بیا ناکامه شوې دي.
او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مخالفه سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د لیدو وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې پاکستان پوځ ویان د بیان په خبرګون کې ویلي چې د دغه بیان له امله ښکاره کیږي چې پوځي ادارې د حکومت پلوي کوي او دوی له داسې نه دي کول پکار.
اخوا د خبریارانو د خوندیتوب نړیوالې اداروي پاکستان کې په تیرو 1100 کلونو کې د سرو نه زیات خبریالان وجل شوي دي، خو تر اوسه پورې د وجل شوو خبریالانو یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې وار په وار تاسو باندې کوم سملګري اوسي. اول هم درته باندې کوم خپل رومني رپورټ.
ګرانوردونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نه خپل غوړې قدرمن اوردونکو په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد چې کوم احتجاج دی هغه روان دی. نن په دغه احتجاج کې بیا یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو برخه اخیستې وه. بیا په پاکستاني مطبوعاتو کې داسې رپورټونه هم راغلي وو چې د پاکستان حکومت مخالفه لوی سیاسي ګوندونو ویلي چې دی په دغه احتجاج کې د دوو ورځو پورې برخه اخیسته هغه اخیستې ده. هم نن بیا د مخالف ګوندونو چې کومه د خبرو اترو لپاره رهبر کمیټې جوړه شوې ده هغې د حکومتي کمیټې سره ناسته هم شوې ده. د حکومتي کمیټې مشري د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک کوي، او د رهبر کمیټې مشري د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اکرم خان دورانی کوي. زو اسلام آباد ته دا وخت د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب موږ سره راغلی دی. په اسلام آباد کې سره روان دي، څه شوي دي، د ستمه ده دغه ټول تفصیل ته. او پیر صاحب په خیر رالی. ډیره ډیره مهرباني پیر صاحب. لومړی کړه ته دا وایي چې نن د دغه احتجاجي ناستې یا ازادۍ مارچ دویمه ورځ وه، تیره ورځ یې لومړۍ ورځ وه، په نن او پرونۍ ورځ کې د خلکو په موجودګۍ کې څومره بدلون راغلی، څومره خلک وو، او بیا د کمو کمو سیاسي ګوندونو مشرانو نن ویناګانې کړي دغه ازادۍ مارچ ته؟
بالکل شیخ زاده صاحب، کوکتلی شنو نن درم ارشوا دا دی احتجاجی نرس یا غونډې کم چې د مولانا فضل الرحمن په قربتوب کې اسلام آباد کې پېښور مور نومې علاقه کې ناس تر جمعې پر ورځ قافلې راتلل شروع شي، او د جمعې پر ورځ عوامي نشتلګون مشر سنجر ولی خطاب هم کړو، او بیا مولانا فضل الرحمن تیر ورځ دې غونډې ته خطاب کړو، او هغه د دوه ورځو مهلت ورکړو کم مهلت سبا له ختمیږي چې ګنې وزیر اعظم او حکومت ته خطر شي او وزیر اعظم یې استعفا ورکړي. نن ټول ورځ چې درنه کې مونږ په خپل سولې د هغه داو چې د مولانا فضل الرحمن په لویان خو په ډېره لویه شمېره کې اوس هم ناست دي. مونږ ویل چې زموږ د سترګو لیدلې حال چې د زرګونو په شمېره کې ناست دي، او په سره مونږ ولیدل چې د مولانا فضل الرحمن نه علاوه بیا جنډې او کارکنان ډېر په نظر راتلل سټیج باندې. البته دا و چې نن د کانو مشر آفتاب شیرپو تقریر کړی دی، د استعفا غوښتنه کړې ده، د ختمېدو د انتخاباتو دغه شانتې د پی ایم ایل ان الیکان هم خطاب کړی دی، د عوامي نشتلګون هم، او بیا څه شېبې وړاندې یو ځل بیا د احتجاجي نرسې ته خطاب وکړو، او هغه دا خبره وکړه چې حکومت باندې تور لګولو چې حکومت پر زمون لارې نشي او موږ مخې پر خودو ته نږدې او ځکه کنټینر کې لارې بندې قبل مولانا فضل الرحمن دا تور لګول او تازه تکنیک چې حکومت چې
پیر ولایت شاه سپستاسو
خو د خپل راتلون کې تګلار بار کې هغه چې رهبر کمیټې چې دا شي نه شي او زیاتره امکان دار شهزاده صاحب چې سبا لا ختم شي د دوه ورځو نو بیا مونږ
پیر صاحب تاسو آواز لږ قطع کیږي شروع کې آواز تاسو لږ سم وو اوس آواز ډېر نیم نیم راځي مونږ یې سم ناورو پیر صاحب تاسو زما غږ اورئ ښه د پیر صاحب غږ مونږ ته نه راځي قدمونه اردونکو مونږ کوشش کوو چې د هغې سره بیا رابطه وکړو څنګه چې تاسو واورېده چې نن په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ ته مولانا فضل الرحمن تر څنګ نور یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې کړې دي په هغه کې هغې ذکر د آفتاب شرفا وکړو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو ذکر یې وکړو بیا وایي چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو پکې هم وینا کړې ده او ماښام ناوخته وایي چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی هغې یو وارې بیا وینا کړې ده وغې تور لګولې دی چې موجوده حکومت چې کوم دی نو دوی د دې لارې نیسي ځای په ځای کنټینرې لګولې دي او د رهبر کمیټې چې کومه غونډه نن شوې وه د حکومتي ډلې سره په هغې باندې خبره کوله وږمه موږ به یو څو شېبو کې بیا پیر ولایت شاه صاحب سره رابطه کوو او د هغې نه به ځان خبرو چې د مولانا صاحب چې کوم وروستۍ خبرې شوې دي د هغې غټ یا مهم ټکي سو پیر صاحب تاسو ته یو بیا په خیر رالی وایو تاسو زموږ غږ اورئ
جی
جی شیخ صاحب تاسو آواز مصفاده تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب د تازه وینا ذکر کو چې هغه تازه وینا کړې ده هغه مهم ټکی سو
بالکل یو خو هغه خپل لغه مطالبه وکړه چې بلکې الزام یې لګولو چې موجوده حکومت غیر آئینی دی او وخت پری دی عمران خان او سوکې دی پریګ دی او دوی دې ته نه مجبوري چې دوی غني سخت اقدام واخلي تیر روز مولانا فضل الرحمن دور وزه میاد ورکولو حکومت تا او اغا میاد سباله چکم دی اغا محلت سبا د اتوار پر روز مسخوتن ختمی گی او مولانا فضل الرحمن دا موی چه د دوی کم نه سیاسی نه مخالف سیاسی گوندونو با نگرد رهبر کمیتی دا اغیبا دا پریک لکی سباله او بیا با اغویو متفقه تگلارا اعلان کی دی احتجاجی خلکو ته چې کوم په احتجاج کې ناشتي نو دغه د مولانا فضل الرحمن چې کوم مهم ټکیو د دین علاوه نن دغه غونډه ته آفتاب شیرپو د کامی وطن پارټۍ مشر هغه وینا کړې ده او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناګانې کړې دي
پیر صاحب نن بیا د رهبر کمیټې د مخالفه ګوندونو چې کوم رهبر کمیټې د داغې او د حکومتي ډلې غونډه هم شوې ده پاکستاني مطبوعات یو شمېر خبرونه ښایي د رهبر کمیټې له خوا یو خبره کیږي د اپوزیشن یا د حکومتي چې کوم ډله ده د دفاع وزیر پاکستاني مطبوعاتو ته په یو پریس کانفرنس کې جدا خبره کړې ده په دغه ازادي مارچ کې چا د دغه غونډې څخه خبر وکړه یا تر اوسه پورې د دغه غونډې چې کوم معلومات میډیا ته مخې ته راغلي هغه زموږ اوردونکو سره شریک کړي
بالکل شعیب صاحب دوانو کمیټیان یعنی حکومتي کمیټه هم نن پریس کانفرنس کړی دی او چې کوم د مخالف ډلو رهبر کمیټه دا اغیم پریس کانفرنس کړی دی او ډېر مهمه خبره هغه کې مخې ته راغلي دي کو وکټل شي نو د حکومتي کمیټې چې اول اغوی د وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کړې ده او بیا دغه نه پسې پریس کانفرنس وکړ هغه چې کوم مشر د پرویز خټک یو خو هغه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه چې کوم ده هغه رد کړې ده هغه چې دا غیر آئینی ده در سره اډومون مننه بل خبر هغه دا کړې ده چې مولانا فضل الرحمن تیر ورځ کامی ریاستی دارو په ځد چې کوم دی دغه د بدنامولو کوشش کړې ده فورس طرف ته راغی اشاره وا چې هغه په ملکی سیاست کې راکاګل دي او پر خټک دا وی چې خلک را پارول دي مولانا فضل الرحمن د ریاستی دارو په ضد باندې نو دوی دا فیصله کړی دا چې په دغه تور به مولانا فضل الرحمن خلاف کاروي لپاره دوی عدالتونو ته ځي د ګل پروز باندې پر خټک دا وی چې د ګل په سحر د دوی کیس تیار دی او دوی به عدالت ته ځي خو ورسره دا ویلو چې کوم لوزنامه مولانا فضل الرحمن ګوند دوی سره کړی دا یعنی په پېښور موړ کې د ناستې کوغه دی ما تکړه نو حکومت بر دوی خلاف سخت کاروایی کوي نو دا درې مهم خبرې چې کوم دی دا خو حکومتي کمیټې نن اعلان کړی دی بل خو ته شیرزاده صاحب چې کوم نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټې دا هغه تقریبا 100 ساعتونو باندې ګډه یو وګړه غونډه شوې ده او بیا وروسته راغې چې کوم کنوینر دی یا رابطه کار دی اکرم دورانی هغه دغه تفصيلات شریک کړل او هغه دا وویل چې د دې ناستي یا د احتجاج مخ پړوند بوتلو لپاره نن دی ټول سیاسي ګوندونو حکومت مخالفه ګوندونو غړو خپل تجاویز ورکړي دي او دوی بنن د خپل مشرانو سره کینی او بیا به هغه تجاویز دوی سباره دوباره رهبر کا بیٹه تړوند کوي خو هغه چې کوم زیر غور لفظ استعمال کړل شي نو دوی په غور کوي نو هغه وی چې مونږ یو په دې خبره غور کوو چې ټول مخالفه ګوندونه د پارلمان نه د صوبایي سمنونه استعفا ورکړي او تجویز داده پکې بل هغه تجویز دا یاد کړو چې ټول ملک مونږ په یاجام کو درېم تجویز هغه دا یاد کړو چې ټول ملک های ویز اول ویل وی سړکونه اول ویل وی روډونه دا اوتړو او کوم مکمل شټر ډاون کو دا تجاویز مخه تراغلی دي خو هغه ویل چې مونږ د وزیر اعظم عمران خان په استعفا باندې ولاړ یو او کوغی حکومتي کمیټې مونږ سره خبره په دې باندې نه کول غواړي مغیتا اړو دراتلو اجت نشته دي د سره چې کوم ډیره مهمه خبره شهزاده صاحب اکرم دورانی کړی دا هغه دا کړی دا کور دي صورت حال ناغو ویلو چې کوم یو غیر جمهوریت قوت ګټه تر لاسه کول او هڅه وکړي او پدې کې هغه دا څه هڅه وکړي چې ګني غیر جمهوریت کاروایو کې نو هغه چې ټول مخالفه ګوندونه به بیا د غي په ضد را پاسي او د ټول سیاسي ګوندونه به بیا د غي خلاف ولاړ وي او دې کې بیا چې کوم سرچینه دا وی شعیب صاحب چې په دغه غونډه کې یعنی د رهبر کمیټې غونډه کې مسلم لیگ نواز پیپلز ګوند او عوامي نشتل پارټي د دوی غړو د مولانا فضل الرحمن د هغه تجویز مرسته نه کړي چې ګنې دی چوک ته لاړ شي یا دوی ډیر ورځې پورې د غدرنا جاری وساتي خدا خبر چې کوم دی دا تدې تصدیق نه کیږي دا سرچینې وایي چې د درو ګوندونو د ډیر ورځې لپاره د درنې مخالفت کړی دی چی
ښه پر څه بس اخیری پوښتنه لن شانت جواب را لاله کې هغه دا چې دغه تا نندرم او رسنګ چې تاسو وې دا د مظاهره کوونکو به دغه چې کوم مخالفه نه سیاسي ګوندونه دغه د مشرانو موټ څنګه دی او تیر ورځ پکې د پاکستان د پوز بیان ځنی خبرې کړي وي پاغه بیا مولانا صاحب ډېر سخت خبرګون خو دلیو نو د هغه بیان روستو آیا د پاکستان د پوز لخوا بل بیان راغله کنه درغله او په درېم ورځ باندې د دغه مظاهره او مظاهره کې د برخه اغستونکو بیا د مخالفه سیاسي ګوندونو د مشرانو موټ څنګه ښکاری سبا د څه تمه کې دی شي
شهزاده صاحب نن چې موږ سولې دلنو دا خلک اوسم د زرګونو په شمیره کې دي د فضل الرحمن د پارټي خلک پکې ډیر دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کارکونان راځي خو دغه یو خبره مهمه ده چې د کارکونانو په سطح باندې نه د پیپلز پارټي نه د مسلم لیگ نواز نه د نورو پارټیانو خدا دې چې کوم خلک ناست دي هغه په جذبه کې دي او هغه ډیر د دردې سره چې کوم دی نو هغه وی چې موږ به د مولانا سره کوم کی هغه به منو او موږ مناستو بل چې کوم ذکر تاسو د آرمی د فوج د ویان د خبرې نه بعد کو هغه نه خو صفا ظاهر شوه دا چې هغه کې بیا مولانا فضل الرحمن کوم عکس العمل مخ ته راغلی دی نو هغه د پته لګی چې دا وخت ډیر د تناو ښکار دی خاص کار د مخالفه ګوندونو ترمنځ او د فوج ترمنځ او بل نن حکومت هم د دې غندنه کړې ده حکومت هم د فوج ملاتړ کړې ده مرسته کړې ده او په مولانا فضل الرحمن باندې د ریاستي ادارو د بدنامولو تورونه لګولې دي نو دا څه لګي تر دې د مپورې چې د پاکستان د فوج دا وخت د هغه چې کوم توله ده یا د هغه چې کوم مرسته دي نه موجوده حکومت تحصیل دي او په ښکار ده څه لګي چې هغه د مخالفو ګوندونو د ناست نه ډیر خوشاله نه دي
پر سب ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو
مهرباني
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه دا غدر منوریدونکو تاسو د اسلام آباد نه نیخ په نیغه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د نه سیاسي ګوندونو لخوا دا وخت چې کوم ازادي مارچ په نامه د احتجاج په حق له تفصیل واوریدو په دغه احتجاج کې روسي تفصیل اوریدو وروسته اوس هم هغه مسلې اړختبلا شو په کوم باندې چې مولانا فضل الرحمن سخت خبرګون خودلې دي او د میډیا سره خبرو کې د پاکستان د پوز د ویان د بیان په خبرګون کې مولانا ویل دي چې دغه بیان خای چې پوزي ادارې چې دي دا وخت هڅه کوي چې د حکومت په لويخ کار کې او دوی له داسې نه دي کول پکار په دې حق باندې پوره تفصیل باندې کوي د اسلام آباد نه د جیو خبريال الیاس خان
د ڈی جی آئی ایس پی آر هغه بیان چې پوز یو بے پلوه اداره ده او زمونږ ملاتړ همیش له یو منتخب حکومت سره وي ته په ځواب کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دي چې ڈی جی آئی ایس پی آر د خپل بیان نه پوز جانبدار جوړولو هڅه کړې ده کومه چې نه و پکار د ده ویناوا چې پوز د خپل ځان په سیاست کې نه را لړي او ځان دې د سیاست نه لرې وساتي
ان بیانات سے نہ ہمارے عزائم تبدیل ہوتے ہیں نہ ہمارے ارادے تبدیل ہوں گے نہ ہماری تحریک تبدیل ہوگی
د او ایچ دا رقم بیانونه نه خو زمونږ عزائم کمزور کول شي او نه بمونږ د خپل دریز نه رست شو مولانا فضل الرحمن او ایچ د راتلونکو تګلارې په اړه به نن د مخالف ګوندونو رهبر کمیټه په غونډه کې خبرې اترې کیږي یاد دی وی چې ڈی جی آئی ایس پی آر د مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ آزادۍ مارچ کوونکو ته د وینا په عکس العمل کې یو شخصي ټلویزیون ته ویلی وو
چې فوج ایک غیر جانبدار اداره ہے ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری سپورٹ ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہے
پوز یو غیر جانبدار ادارہ دا او د سره کم یو گن سره نه د ولاړه او مولانا دی اوای چې د کوم ادارې خبره کوي د د ویناوا چې مسلې په سړکونو نه حل کیږي د ته په جواب کې د مسلم لیگ نون یو سینیئر غړي احسان اقبال هم په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلی چې دا بخوا چې ڈی جی آئی ایس پی آر هم دا رقم بیان په کال 2014 کې هم خپور کړی وو کله چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د هغه وخت منتخب حکومت پر ضد احتجاجی ناس تکڑے وا چې له وجې د چین د صدر د پاکستان مهم سفر ځنډول شوی وو ډیوا ریډیو سره خبرو کې وتل سړنکار امتیاز عالم وایي چې د مولانا فضل الرحمن او ڈی جی آئی ایس پی آر دی بیانونو نه هر څه په ډاګه شول او هغه دا چې
اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ جو دھرنا ہے یہ بنیادی طور پر سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے بلکہ سلیکشن کا وہ انتظامی ڈھانچہ ہے جو انتخابات کو آگے پیچھے کرتا ہے یا نتائج برآمد کرتا ہے
آزادی مارچ یا دھرنا صرف دا سلیکٹڈ وزیر اعظم پر زد نہ بلکہ دہاغ اداروں پر زد ہم دا سوچ انتخابوں کے گتے وہی اور دخبل خوخی حکومتوں جوڑوی اور انگوی دا اوی چے سرنگا پٹول گوندیز غنڈا کی ویلشی چې انتخابات ته سمدستی وکړل شي خدا دې د پوز په نگرانۍ کې نیوي نو دې غونډې هم ټوله خبره په پوز واچوله امتیاز عالم زیاته کړه چې پرون وزیر اعظم عمران خان گلگت کې یو عوامي جلسه کې چې د ټولو مخالفه ګوندونو پر ضد کومې خبرې کړې دي نو دې نه خو دا ښکاري چې حکومت کومه مسائلتی کمیټی د مخالفه ګوندونو سره خبرو اترو ته جوړه کړې وه د هغې اوس رول پاتې نه ښکاري او حالات داسې جوړ شوي دي چې خبره به آخر پوز پلوزي بلخوا نن د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټۍ غونډې نه وروسته وزیر اعظم عمران خان حکومتي مسائلتی کمیټۍ ته د مخالفه ګوندونو رهبر کمیټۍ سره خبرې اترې جاري ساتلو هدایت ورکړې دي الیاس خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام
گران اردنکو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے قدر من اردنکو پہ اسلام آباد کے دا جمعیت علماء اسلام گن پہ مشرے کے دا نہا سیاسی گندنو دا احتجاج یا آزادی مارچ کے دا پاکستان دا گوٹ گوٹ نا دا دغه سیاسی گندنو غڑی ورغلی او په دغه احتجاج کې برخه اخلي په تیرو دوه درې ورځو کې په سوشل میډیا باندې هم بیا دغه احتجاج په حق باندې خلک خپل خبرګون وړاندې کوي کوي خو حکومت یا حکومتي چې کوم غړي دي هغه دغه احتجاج غیر آئینی بلی نو د حکومت مخالفه مشران او بیا سیاسي فعالان چې کوم دي هغه وایي چې دغه کار عمران خان هم
د نواز شریف یو منتخب حکومت پر زد کړو. خو بیا په اسلام آباد کې دغه احتجاج پاک لا چې کملوی نو کې کیږي هغه دا چې په دغه احتجاج کې د زنانو برخه نشته دی او یو شمېر سیاسي فعالان وایي چې زنانه دغه هیواد د نیمه آبادی د نیمه آبادی ده دغه نمائندګي کې باید چې د په دغه احتجاج کې خزو هم ګډون کړی وي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوري ډیو خبریاله رابعه پیر په رپورت کې وړاندې کړي.
د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د نه ګوندونو د ازادۍ په مارچ کې په زرګونو خلک اسلام آباد ته راغونډ شوي دي. خو د ازادۍ په دغه مارچ کې شته سزا نه لري. بل په لوته د جمعیت علماء اسلام غړي کشور ناهید وایي چې پر شوزو بندیز نه دی لګول شوی او څوک چې ګډون کول غواړي نو یې کولای شي. تیر ورځ رپورټونه مخې ته راغلي وو چې اسلام آباد ته راتلونکي د ازادۍ مارچ کې شوزو ته د ګډون موقع نه دی ورکړی شوی او دا هم ویل کې دو چې پاکستان د بیلابیلو برخو څخه راتلونکي ګوندونو ته دا هم ویل سوي وو چې د دوی سره به څوک شي په دغه مارچ کې ګډون نه لري. په دې اړه چې کله موږ د جمعیت علماء اسلام د غړي کشور ناهید څخه وپوښتل نو دوی د ډیوه ریډیو سره خبرې کوي وویل دوی زیاته کړه چې کچری حالات سخت سو نو د ماشومانو سره په مارچ کې ګډون کولای شي. تیر ورځ شوزو مطبوعاتي غړو له اړخه هم پر دې خبره سخته ناراضګي شودل سوي و چې دوی د مارچ کوریج ته نه پریښودل کیږي. خو برسته د جمعیت علماء اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری له اړخه شوزو مطبوعاتي غړو ته د دغه مارچ کوریج اجازه ورکولو اعلان سوي و. بل اړخته پر سوشل میډیا د بشري حقوقو د پاره کارکونکو له اړخه هم د جمعیت علماء اسلام لاړه شزی په مارچ کې د برخي اخستو څخه راګرځولو باندې سخت نیوکی کیږي او د بشري حقوقو د پاره کارکونکو ماروي سرمت خپل یو ټویټ کې وایي چې ازادي مارچ ته د کتو ورسته دا خبره خو سرګنده ده چې د کم جمهوریت د پاره چې مولانا صاحب کار کوي په هغه کې د شوزو سزا نه ستم. یو صارفه عائشه بلوچ لیکي چې هغه مولانا به څنګه کامیابې دیسی چې فکر لري چې شزی به په ټوله زغوندو کې ګډون نه لري. د جمعیت علماء اسلام په اړه ویل کیږي چې د شوزو په اړه د یو روایتي فکر لري او په اسمبلیو کې هم کله چې د شوزو د حقونو د پاره څه بیل د منځوري د پاره وړاندې کړل شوی نو مخالفت یې تر ټولو زیات د جمعیت علماء اسلام لاړه په نصر راغلی دی. په کال 2014 کې مولانا فضل الرحمن خپله په پنجاب اسمبلی کې وړاندې کېدونکي د شوزو د حفاظت پر قانون سخت نیوکې کړې وې او یا غیر اسلامی ګرځولی وو. رابعه پیر وایس آف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
ګران اردوونکو دا ډی و ریډیو دا قدر من اردوونکو د پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام فی گوند په مشرۍ کې چې د نه سیاسي ګوندونو کوم احتجاج روان دی او پاکستان کې په میډیا هم تود بحث شروع دی او هغه مطبوعاتي ادارې کوم چې حکومت پلو دی هغه د غیر آئینی بلی. خو بلخوا بیا هغه ادارې چې هغه غواړي چې د مخالفه ګوندونو غږ هم نشر کړي هغه بیا دغه احتجاج ته لږ ډزې هم ورکړی دی. په سیاسي مباحثو کې بیا یو تود بحث دا هم روان دی چې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د دغه احتجاج نتیجه به سره وزي. په پېښور کې د ډیوه ریډیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب هم په دې باندې د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو واشنگټن ټو خیبر خبرونه کې خپل نظر وړاندې کړو. تفصیل شریکو
ما ته لګی دا سي چې دی کې د اختلاف چې کوم مخالف ګوندونه دي په دې کې په دې باندې څو سالانه نظر راغلي چې ګني دا ټول دی یرغلو کې په پارلمان دی ورشي یا پرائم منسٹر دفتر باندھے دور شیو سنگ چے مولانا سے بھی لوگ ہم گرفتار ہو اور دور از ٹائم ممبر کرو مسلم نواز او پیپل پارٹی او ایڈیشی تو کے عوامی نیشنل کو نمبر سر پدی کی اگلی پدی حق کے ندی چے دارنگ سگام دے پور تک چے پکم دے کو سیدھی پاڑو دے تدی ندی دا کسان نور مخ کے لڑشی او یو ادیگری حالات تجوشی نو ہگے دی دا پرس کنفرنس تو ہمارا دا چھو لگے دے چے بس خبر پدی باندی دا غشوا چی دی با دا چی کم خبر مخی تراغلی دی چی آیا دی دا سمزون اٹھول استفاہ ور کی یا احتجاج لار اختیار کی پٹول ملک کے دننا خاورون بند کی لار بند کی بازارون بند کی دا یو سو تا جزیر مخی تراغلی دی خدا مگا دا انتظر پا استلاح کے
خو پدی رومنیٹ کې چې د اکرم خان دوری د پریس کانفرنس کم وو هغه داو چې مقاصد د ویبر کمیټې سړي نه ول چې مقصد یو دی او د وزیر اعظم استفاده دویم مقصد انتخابات دی او دریم مقصد چې آرمی یا پوز د دې انتخاباتو نه بهر پاتې شي او جمهوریت دارو ته جمهوریت کار وکړي هغه به غواخو مو کو اسماعیل خان سے ویلې تمام غیر جمهوری قوتوں کو خبردار کرتے ہیں وہ تمام غیر جمہوری قوتوں تو خبرداری ورکو کچرے دے حالات نے دا فائدے پور تکولو کوشش وکو نو تمام سیاسی گندوں میں مزاحمت کی ددی لہجہ ددی سڑی دا وینا لہجہ بن نرم و خدا ٹکی خڈیر سخت معلومی کی اسماعیل خان صاحب
نہ زما خپل دو تاسو وې مالک دا مطالبه خپل حکومت ته خپل باندې اسه د غنی اعتراض چې مطالبه دي کوي خو د مطالبه د حصول د پاره کملار اختیاري په دې باندې مسله ده مطالبه دي کوي حکومت خو هغه خو چې تاسو دلته کې نه سوسې تکرونه کوي مخالفت وکړي چې سم کوي هغه کوي خو دا چې کوم پرون دي خبره کړې و چې موږ به دې ورته دې چوک ته بوزو وزیر اعظم به گرفتارو ہر گشی جی کندی کنا کی ما تلگی مولانا سے فی الحال اس آواز پات شوی دا نور گندی نو سر پاگی بات
نہ جماعتوں دی دی کے آپشنز دے ورکل یعنی سس کی دیشی مثال پتوگا دا ہیواد ہائی ویز یعنی غٹ سڑکوں بندول بازارونا تڑل پ تمام ضلعوں کے ہڑتالونا یا کار بندیزوں کول او دو صوبائی یا قومی اسمبلی نے استعفا گانے ورکول اے دا چیلنجنگ سیزن دی دا حکومت لپار
خیال دا دی چی تی کول کی غٹ چیلنج کم دی دلارے بندول دا دا دې سسټینېبلټی ډېره ګرانی څنګه چې د مولانا صاحب په ترنامه باندې خبرې کړي چې دا به تر کوم وخت پورې څنګه به دا خبر دې مخې توري او اوس تاسو ته معلومه شو چې هغه اوس په مشکل کې دی یوازې پاتې شو دا نور ګوندو نور سره پدې کې کم اسکه ما ته نه ښکاري چې وسره وي نو ښه اوس ټول کې غټ چیلنج حکومت ترا پیږي او هغه به همیشه دا خبره کوي او ما په خپل د مولانا صاحب نزل دې مارک نمبر کې چې څو سره بدل شو ما ته مولانا صاحب دا سپوږ کړو چې تاسو انتخابات غواړي نو اوسنه غواړي نو په دې دي چې په دې چوک ورته نو خپل تاسو چې کوم اتحادي جماعتونه دي هغه ته تاسو ولې نه چې تاسو مخکې د مولانا صاحب دړو دوم دې روزه نه دا مطالبه و چې خپل اتحادیان دا چې سملور د استفاع ورکی نو هغه و سره یو د منله اوس بیا نو شریف او سره روان دي چې کله دې راوستو عدالت نه کې غدا خبره کړو چې مولانا صاحب بالکل خبره کړو په کار چې دا منلې وي نو زما خیال دی چې دیږي کوم مطالبه دا هغه کې د حکومت لپاره ټول کې غټ چیلنج دی یا غټ چیلنج دی چې دا ټول جماعتونه مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی د جی یو ایف ول چې کوم دیش پاره کسان دي د عوامي نشل هون پکې ونی کوي دا ټول راون شي او دې استفا ورکی د سمبلو نه استفا ورکی
ډیره مهرباني محترم اسماعیل خان صاحب
مهرباني
د وایس اف امریکا دی وایو سات خبری خبرونه ده قدر منوریدونکو د ملګرو ملتونو لخوا په 2 نومبر ټاکل شوی د خبريالانو پر ضد په ګردنړی کې چې کوم تشدد کیږي دا غي د مخنیوي نړیواله ورځ منزل کیږي نو د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره وایي چې په پاکستان کې په تیرو ولسو کلونو کې د سلو نه زیات خبريالان چې دی هغه وژل شوی دی خو تر اوسه پورې د وژل شو خبريالانو یو قاتل ته هم سزا نه دا ورکل شوی په دې اخلا پوره تفصیل راکوي عبدالرزاق په دې رپورت کې
ملګری ملتونه هر کال د نومبر 2 منیټه د خبري اعلانو پر ضد جرمونو کوونکو ته د بخشش نور کولو د ورځ په توګه مانځي ولی پاکستان کی د جرنلسٹانو د حقونو دپاره کارکون کی تنظیمونه او پخپلا خبریالان وای چی وس هم دوی د گنشمیر چیلنجونو سر مخ دی چې له عملی په هیواد کې د صحافت شوبه اغیزمن شوی ده. په نړیواله کچه د جرنلسٹانو د حقونو او د میډیا د ازادۍ دپاره کارکون کی تنظیم د رپورټرز وداؤٹ بارډر په پاکستان کې میشت نمائنده اقبال خټک ډیو نیوز ته ویل چې په تیرو 18 کالو کې د سلو نه زیات جرنلستان د ترهګرې پر ضد جنگ کې په نخ کې دورستو وجلې شوې دي، ولې ککړ تنانو ته لا تر دې دمه سزا نه ورکړې شوې.
په دې جنگ کې چې کوم فریق دي، که یو طرف ته د ریاست خلق دي، ریاستي خلق دي، او که بل طرف ته طالبان دي، او دې سره سره نور دغه شان دي ګروپونه، مافیا، هغوی هم پکې لاس لرلو په وژنو کې. او بیا د بدقسمتۍ نه نه ریاست نه د دغه میډیا ادارو داسې ګامونه پورته نه کړ چې دغه ژورنالستان محفوظه کړی شي یا هغه خلکو ته لاس واچولی شي چې چا دا ژورنالستان وژلی دي یا پرې ګزارونه کړي دي.
په پاکستان کې د جرنلستانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر دولتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په تیرو شپږو کلونو کې په پاکستان کې 33 جرنلستان وژل شوي دي. خو د جرنلستانو په دغه قتلونو کې ککړ یو تن هم د قانون گرفت کې نه دی راغلی. پیښور کې میش د یو غیر سرکاري ټلویزیون مشر طارق وحید ډیو نیوز ته ویل چې د جرنلستانو پر ضد چې کوم جرمونه کیږي په هغه کې ککړ تنانو ته سزا نه ملاوي دوله عمله وس خبریالان د خپل احتیاط لکبلا د بازي ادارو یا ګوندونو په باره کې د خبر ورکولو نه ډډه کوي.
یقینا چیرې داسې واقع وشي چیرې زمونږ یو ملګری هغه ته ټارګټ کلینګ کې شهید کړی شي یا څه بل نقصان ورسوي او هغه ته انصاف ملاون شي، لازمی خبره ده چې په ټول برادرۍ باندې داغه اثر پریوزی. داغه نه پس بیا دای چې یو سیلف سنسرډ غوندې یو سیستم شروع شي، نو باقی چې کوم کمیونټی ده نو هغه بیا په خپله کچا څوک ته وای هم نه حق خبره را که رښتیا خبره ده هم دا نه پروت کولې، ځکه چې دینه به بعض خلک خفه کیږي. نو لازمی خبره چې لاول وی ډیډ رپورټر از نو رپورټر.
د بی سرحده خبریالانو د نړیوال تنظیم د رپورټ لمخه په ټوله نړۍ کې د اظهار د ازادۍ په اړوند د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې پاکستان په یو سل او دوه سل ویخت نمبر دی، او د تیر یو کال په مقابله کې په دې هیواد کې د اظهار ازادي نوره هم کمه شوې ده چې حکومت د ښکارا سینسرشپ په وسیله په میډیا فشار اچوي. پیښور کې د خیبر یونین اب جرنلسټ صدر فدا خټک ډیو نیوز ته ویل چې د خبریالانو د حقونو او د هغې د تحفظ لپاره خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې قانوني مسوده پیش کړل شوې ده، او په کار ده چې قومي اسمبلی ترڅنګ نورې صوبې هم داسې قوانین راوړي.
دلته په صوبه کې کوم مثال مونږ کوششونه وکړو او دلته یو ښه قانون زموږ په بینیفیټ کې راځي، نو په کار ده چې په وفاقي دا امپلیمنت شي او سره سره دغه قانون سازي چې دی دا د نمونه شي د نورو صوبو لپاره، زموږ د بلوچستان صحافیانو، رونو د سند صحافیانو یا د کشمیر، نو هغوی هلته دم دا قانون سازي وشي او دا شاید امپلیمنت شي زر تر زره.
یاد دی وی چې هر کال د خبریالانو پر ضد جرمونو کوونکو ته د بخشش نه ورکولو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د یو قرارداد تر مخه منځلې شي، او دغه قرارداد د اقوام متحده ممبر ملکونه د دې خبرې پابند جوړوي چې کوم خلک د جرنلستانو پر ضد جرمونو کې ککړ وي هغې ته دې د بخشش نه ملاوېدو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر سره د خبرو کولو هڅه وکړه، ولې بریالي نه شو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. قدرمن اردوونکو، تاسو د پېښور نه دغه تفصیل واورید د خبریالانو د ستونزو، بیا په خاص توګه د خبریالانو په وجنو کې ککړو خلکو ته د سزا نه ورکولو پر ضد دغه نړیواله ورځ منځل کیږي. تاسو ته بدریا د کوچې د خیبر پښتونخوا په شانتې د پاکستان بلوچستان ایالت هم د خبریالانو د پاره په دغه هیواد کې خطرناک ځای دی. دغلته په تیرو شلو کالو کې سلور سلوي خبریالان وژل شوي دي، او دغلته هم حکومتي ادارې او دغه شانتې حکومت مخالف ډلې چې کوم دي یا یو شمیر تنظیمونه یا تنظیمونو مشران هم وخت په وخت خبریالانو ته دړکې هم ورکوي، او یو شمیر خبریالانو باندې بریدونه هم کړي دي. په بلوچستان کې د خبریالانو د مشکلاتو په اړه تفصیلي حال د ډیبو ریډیو خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
پاکستان په بلوچستان ایالت کې په تیرو دوو لسیزو کې څلور څلوېښت خبریالان او په رسنۍ کې کارکوونکي وژل شوي دي. په کوټه کې د بلوچستان یونین اف جرنالست په نامه د خبریالانو د اتحادیې مشر ایوب ترین وډیوا ته وویل په هدفي وژنو او نورو پیښو کې د دې خبریالانو ژوند اخیستل شوی، خو تر اوسه پورې د یوه خبریال و کورنۍ ته هم انصاف نه دی ملاو شوی.
دوو لسیزو راهیسې، یعنې بلکې د هغه څخه هم زیات وخت کېږي چې په بلوچستان کې د امن او امان چې کوم وضع ده هغه ډېره زیات خرابه ده، او بیا په خاصه توګه دلته چې کوم تنظیمونه دي، که هغه مذهبي تنظیمونه دي که هغه سیاسي تنظیمونه دي، په دې کې ځینې پټ دي او ځینې ښکاره دي، نو د هغه له وجې د امن او امان چې کوم صورتحال هغه زیات خراب دي، او په دې ټول صورتحال کې زیات چې کوم کمزوري طبقه چې موږ ورته ویلی سو هغه خبریالان دي یا صحافت دي، ځکه چې په تیرو دوو لسیزو کې شاوخوا څلور څلوېښت خبریالان وژل شوي دي. هغه کې په شپږ داسې خبریالان دي چې هغه په ټارګټ کلینګ کې، یعنې په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. یعنې داسې نه دي وژل شوي چې هغه خدای دې نه کړي په یو دماکه کې ووژل سو، هغه په نشه شوي دي، یعنې په کور ورغلي دي، دفتر ته ورغلي دي هغه خلک دي. نو لیکن د بده مرغه تر اوسه پورې خبریالان چې دي په بلوچستان ایالت کې هغه محفوظ نه دي. کم خبریالان چې ما در وښول چې هغه وزل شوي دي، د دوی تر اوسه پورې اف آی آر یا مقدمې نه دي در شوي، او نه هم د دوی قاتلان نیول شوي دي. او بله د بدبختۍ خبره دا ده چې د دوی وارثینو ته چې کوم معاوضه ورکول کېدل هغه هم نه ده ورکول شوی.
د بلوچستان ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی وډیوا ته وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې یوازې خبریالان نه دي وژل شوي، بلکې د ترهګرۍ په دې جنګ کې 6000 پاکستانیان وژل شوي دي. د ښاغلي شهوانی په وینا په تیر یوه کال یعنی د دوی د حکومت په وخت کې کوم خبریال نه دی وژل شوی، او نه د انصاف د غوښتنې لپاره د خبریالانو د اتحادیې له لوري څخه له دوی سره تماس نیول شوی.
ګوره تیر شل کال چې په پاکستان کې چې کوم د دهشتګردۍ لړۍ راغلی په هغه کې تقریبا 6000 پاکستانیان په دې کې شهیدان شوي دي، او په دې کې جنرل پبلک هم شته، په دې کې جرنلستان شته، په دې کې وکلا شهادتونه، په دې کې زموږ چې کوم سیکورټي فورسز دی پر هغه هم لوی سو، دوی شهیدان سو. نو په دې کې نه چرچ پاتې سو، نه په دې کې مسجد پاتې سو، نه په دې کې یو ښار پاتې سو، کړ د پاکستان په دا لړۍ کې راغلی. نو دغه صافیان چې دی هغه شهیدان سو، کم نو بالکل بچی کم شهیدان سوی دی د غوی فیر بچی در سوی، و اوس هم په دا کال شکر دی دا یو کال دی واقعا نه دی سوی. نو بهرحال چې ایوب ترین صاحب دی یا کم جرنالیست دی، نو دوی دی راسی پر دا حواله چې دی دوی کم گریونسز دی کم خبر ګور ما سره تر اوسه ژغ نه دی کړی، پر دا حواله د بلوچستان ګورنمنټ سره اپته دوی نه دی کړی. نو چې راته وو کې بیا باندې پوزیشن وګورو هغه صورتحال مطابق ان شاء الله چې کوم ګورنمنټ دی اور زموږ پولیس دی پروسیکیوشن دی ان شاء الله حکومت به وسو کی.
وتلې څېړونکو یو خبریال سید علی شاه اندیشمن دی چې کده خبریالانو قاتلان هم داسې آزاد ګرځیده، نو ویره ده چې لنور خبریالانو څخه به هم ژوند واخستل سي.
دا د څلور کسان چې په صحافیان خبریالان چې په بلوچستان کې ژوند له لاسه ورکړی دی، د اغو د قتل په الزام کې پر د شک پر بنیادوم څوک نه دی نیول شوی. نو د دې معنی دا چې په مستقبل پر روان وخت کې به بیا نور صحافیان هم وژل کیږي. نو زما په فکر سره د یو صحافي مرګ چې دی هغه د ټولنې مرګ دی، هغه د بنیادی انساني حقوقو مرګ دی، هغه د انفورمیشن مرګ دی، هغه د علم مرګ دی.
په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او د حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري موسسي فریډم نیټورک په خپل یو تازه خبره کړي ریپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې د خبریالانو قاتلان پوره پوره آزاد دي او انصاف د نیست برابر دی. په ریپورت کې د پاکستان له مرکزي ویالتي حکومتونو څخه غوښتنه شوي چې د خبریالانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د سخت قانون او پر ایالتي کچه دي حکومتي کمیټې جوړې سي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره کار وکړي. له دې سره سره په ریپورت کې غوښتنه شوي چې و خبریالانو ته د ځان د حفاظت د کولو تربیت ورکړل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا کوټه.
دا وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه ده په ټی وی باندې زمونږ خبرونه تاسو کتلی شئ او د دغه ترڅنګ په فیسبوک باندې هم تاسو زمونږ د خبرونه اوریدلی او کتلی شئ. موږ سره ملګری اوسې یو سم د نړۍ د خبريالانو خوندیتوب اداره وای چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د افغانستان چې دی هغه شپږم هیواد دی چې په وژل شوو خبریالانو د کیسونو په لړ کې دا نه قضیه کیږي نه څېړل کیږي. په دې اقلا پوره تفصیل لري د کابل څخه د ډیوه خبریال حقمل روان.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سی پی جی 2019 میلادي کال پر مهال د نړۍ په کچه د هغو شپږو هیوادونو نوم لړ خپور کړی چې د وژل شویو ژورنالیستانو قضیې پکې له څېړنو پاتې دي. د دې ادارې د راپور پر بنسټ سومالیا، سوریا، عراق، جنوبي سودان، فلیپین او وروستی شپږم هیواد افغانستان دی چې د وژل شویو خبریالانو قضیو ته رسیدنه نه کیږي. سی پی جی یا د خبریالانو خوندیتوب نړیوالې ادارې د دې قضیو د نه څېړل کېدو دو لامل هم په ډاګه کړی ویلی دی چې د خبریالانو دی وژنو د قضیو پر وړاندې د هیوادونو سیاسي اراده شتون نه لري. په دې راپور کې راغلی چې په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ په کچه شاوخوا 320 خبریالان وژل شوي او 80% د خبریالانو د وژنې عاملین تر قانوني څېړنو لاندې راغلی دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې ترهرګر او نورو وسلوالې ډلې د خبریالانو پر وړاندې ستر ګواښ په توګه یاد کړی دي. د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټې عدالت غوښتنې د برخې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې نږدې سل تنه خبریالان چې یو شمېر بهرني خبریالان هم پکې شامل دي زیاتره په ترهرګریزو پیښو کې چې کم شمېر یې د شخصي دښمنیو پیښې د خپل ژوند له لاسه ورکړی. توحیدی له ډیوې سره خبرو کې ویل تر نیمایي زیاتو وژل شویو خبریالانو قضیې نه دي څېړل شوي او لامل یې د قانون او عدالت نه پلي کېدل دي. افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر فریدا نگزاد وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې لاویا زیات د تاوتریخوالي پیښې چې اته د خبریالانو د وژنې پیښې دي رامنځته شوې دي. نگزاد وایي که د افغانستان عدلي او قضایي ادارې د خبریالانو د وژنې او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په دقیقه توګه ونه څېړلی شي او راپور یې له اړوندو ادارو سره شریک نه شي، له دې پرته د بیان ازادي له سترګو اکثره د مخامخ کېدو په حال کې ده.
په افغانستان کې تاسو ګوري چې تحديدا ډېریږي د خبریالانو پر وړاندې خشونت هم زیاتېږي. هره ورځ خبریالان دي ځکه چې دوی اطلاع رسانی کوي، همدغه دی د بیان ازادي ده. او مخامخ خبریالان نه وینو اطلاع رسانی نه وي، اطلاع رسانی نه وي، شفافیت نشته. اساس دې شي رسالې وژنه دې شي خشونت او تاوتریخوالی د بشري حقونو دومره نقص وشي چې کېدی شي لوی بحران رامنځته شي.
له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې پلسګونه چپی صوتي او انځوریزي رسنۍ فعالیت لري او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه افغانستان د خبریالانو لپاره له ګواښ ډک هیواد ګڼلی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انستاګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب VOA Diva News.
دا د وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه ده له هم دوام لري موږ سملګری اوسې یو سوم د افغانستان د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماين په یو چاودنې کې د خوانزي انها ماشومان چې دی هغوی وژل شوی دی په دې اقلا پوره تفصیل لري رپورت کې زموږ همکار شیب زاده
د افغانستان د تخار د والی بیان جواد هجری رسنۍ ته ویلي دغه چاودنه په درقد ولسوالۍ کې د تاریانو په کلی کې په یو سکول په ماشومانو شوي چې د ترلاسه شوو اطلاعاتو له مخې په کې نه ماشومان وژل شوي دي. هغه زیاته کړې د درقد ولسوالۍ تاریانو کلی د طالبانو په ولقه کې دی ځکه ورته د مرستې دپاره حکومت څه مرستې نشي لیږلی. د درقد ولسوالۍ د معارف یو تن د نوم نه اخیستو په شرط امریکا غږ اشنا ته ویلي چې ماین د سړک په غاړه طالبانو خښ کړی او کله چې د ابوذر غفاري په نوم د یو سکول یا ښوونځي ماشومان د رخصتۍ وروستو کورونو ته تلل نو دغه ماین پرې چاودېدلی دی. دغه تن زیاته کړې په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اغستې. درقد د تخار په شمال کې د تاجکستان سره په پوله د امو د سیند په غاړه پرته یو ولسوالۍ ده چې د کوکچی سیند د ولسوالۍ د تخار له نورو سیمو جدا کوي. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو کلونو راسې د طالبانو په واک کې وه خو له تیرې میاشتې په 15مه نیټه افغان ځواکونو دغه ولسوالۍ د اوږدو عملیاتو په نتیجه کې یو ځل بیا د خپل واک لاندې راوستې ده. ګران اردوونکو دا ډی ورډی د وسوم زو په خورته په خبر پختونخوا کې ځای زمیدار وای چې دی د غنمو د تخم د کمی سره مخ دي. په داسې حال کې چې ایسور زوړان د ریپورتونو هم راغلی چې په خبر پختونخوا کې د وړو کمی هم راغله دی. ځای زمیدار وای چې مخکې بعد د پنجاب نه د غنمو تخم راتوخو دا ځلې په دغه باندې د پنجاب صوبې لخوا بندیز لګیدل چې لامل د خبر پختونخوا کروندګر د غنم او تخم ترلاسه کولو د ستونزې سره مخ دي. تفصیلي حال د ډیبر ریډیو خبريال ریاض حسین په ریپورت کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د غنمو د تخم د کمی له امله زمیداران سخت ستونزو سره مخ دي او حکومت وایي د غنمو د تخم د پیداوار د کمی له امله هغوی نشي کولی چې زمیدارانو ته سرکاري تخمونه ورکړي. د زمیدارانو وینا ده چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه د غنمو کروندو شروع کیږي خو د پنجاب صوبې نه د غنمو د تخمونو نه میلاوېدو له امله د هغوی مشکلات نور هم زیات شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د غنمو د تخم یو من قیمت د 2.5 روپو نه سکم درې در روپیه تر رسیدلې دي. پاکستان کې روان کال هم د غنمو پیداوار د ټاکلې شوی هدف نه کم شوی وو. په خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه 80% ځمکه باندې غنم کرل کیږي چې پکې زیاتره باراني ځمکې هم شامل دي. په صوبې کې په مجموعي توګه 0.2 میلیون هکټر ځمکه باندې غنم کرل کیږي او هر کال د 1 میلیون نه تر 1.5 میلیون ټنه پورې د صوبې خپل پیداوار مخې ته راځي. خو بیا هم خیبر پختونخوا زیات غنم د پنجاب صوبې نه راغواړي. په صوبې کې د غنمو د تخم په حواله مو چې کله د خیبر پښتونخوا مردان ویلې د زراعت د محکمې ډایرکټر قیوم خان نه پښتنه وکړه نو هغه ویل چې د غنمو د تخم پیداوار کم شوې دي او د پنجاب صوبې نه د درخواست کولو باوجود د تخم غنم نه دی ورکړی شوی.
د کیپټن چې کوم دښمن دی هغه شاد دي او د پنجاب سیټ کارپوریشن نه مونږه ریکوست کړو چې راته مونږه د تخم راکې دا کم چې کوم سره شاد دي چې لکه دا مونږه وکړو هغه سلام تخم کم او مونږه هغه تخم لکرانه کو او عام پرایویټ کپنه چې دی نه دی
په خیبر پختونخوا کې د غنمو د مجموعي پیداوار 40% برخه په تخمونو کې کارول شي او د دې 15% برخه د حکومت لخوا ملاويږي. خو روان کال صوبایي حکومت د کم پیداوار له امله دغه 15% برخه هم نشي ورکولې. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدون کو په پاکستان کې سخ کال د پولیو چکم کیسز دی نږدې اتیا کیسز دغه ریپورت شوی دی، او په خیبر پختونخوا صوبه کې د صوبایي حکومت لخوا د دغه کیسز را روان کېدو وروسته په ټولنه کې د پولیو په حق لا د زیاتې بیداری او آگاهی لپاره چې کوم پروګرامونه دی پای کې هم اضافه راغلی ده، او چار صدی کې داسې یو سیمینارو چرته چې د پولیو په حق لاندې د عامو خلکو چې کوم پوښتنې وي هغې ته د انتظامی چارواکو ځوابونه هم ورکړي دي، او راتلونکي کمپین چې دی په هغې کې بیا حکومت څنګه کنټرول راولي په هغه انکاري مور او پلار چې دغه مهم ساسکي مور او پلار ته نه ورکوي. نو شاهین افریدی په دې حق لا یو تفصیلی رپورټ را لګلی دی، تاسو سره باندې کوم.
ټول علاقہ هغه پر ریسپاند ده، نو د ګورنډي یو کو پبل ګورنډي دا فرست جوړی کی چې هغه کم اس کم د خپل ماشوم ته دا کتري وشي.
دا غونډه په چرسده کې د زیلی پولو ټیم لخوا را بللې شوې ده چې په کې انتظامیه په شمول عام غړو هم ګډون وکړو. د غونډه مقصد د سیمې په عام خلکو کې د پولو په اړه منفي سوچ ختمول او پوهه راوستل دي. غونډه کې موجود اعلی چارواکو د پولو کترو اهمیت په اړه راغلي خلکو سره معلومات شریک کړل. په دې موقعه ځینې خلکو په ذهنونو کې موجود د سوالونو ځوابونه هم ورکړی شول. پولو چارواکی ډاکټر افتخار ډیوا توای چې دلته راغلي خلک په خپل سوالونو مطمئن شي، نو هغه به د پولو کترو په اړه د سیمې انکاری خلک هم کانې کړي.
مطمئن تاسو خپل او قتل چې خلکو ډیر سوالونه وکړه، دا یې ذهن کې سوالونه، نو چې دې ځای کې دا کم کس چې په خپل مطمئن شو، نو دې به دومره شي چې سبا به دې خپل کمیونټي کې هم نور ته هغه به مطمئن کړي.
د ضلع انتظامی شمیرو تر مخه د اګست میاشت پولو مهم په دوران چرسده کې 100,000 نه سیوا انکاریان موجود وو، کوم چې د پولو چارواکو هلو ځلو له وجې راکم شوي، او په موجوده وخت کې هم په ټوله ضلع کې 300 د پولو کترونه انکاریان موجود دي. اسیسټنټ کمشنر چرسده عبدالوهاب خلیل وای په دې غونډه کې هم د پولو ساسکو نه انکاری خلک موجود دي، کوم چې په ذهنونو کې لا هم خدشات لري. دوی خوشبینه دي چې دغه غونډې وروسته به هم دغه خلک د پولو مهم په دوران د دوی مرسته کوي،
اور دې کې هغه خلک هم شامل دي چې هغه د مخکې پولیو کمپین کې سره لږ ډېر ریلکټنسي و د هغې په پارټ باندې، نو زموږ پولیو ټیمونه ورته ناست دي، د هغې په ذهنونو کې چې څه داسې ریزرویشنز وي دي کمپین باره کې، څنګه چې د پېښور هغه یو اپیسوډ شوی وه انفارچونیټلی، نو د هغې اویرنس دپاره ناست یو، او انشاءالله امید دی چې راتلونکی چې کوم کمپین دی هغه به ډېر زیات کامیاب وي.
د خیبر پختونخوا ایمرجنسی آپریشن مرکز شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې لا هم 300,000 ماشومان د پولو ساسکو څخه محروم پاتې شوي دي. دغه ماشومانو کې د 200,000 نه سیوا والدین انکاری دي. هم دغه رنګ په پښتنو سیمو کې د نارینه په شمول زنانه هم انکاری دي. دغه غونډه کې شامل یو زنانه پولو چارواکی سناوای چې د زنانه پوهې د پاره هم آگاهې غونډې اړتیا لري.
کمیونٹی تور چې دا فیمیل چې کم دي نو اغي زیاتره دا خبره کوي چې زمونږ میل چې کم دي اغي دا پولیو باره کې لکه نه مني، نو دا سیشن پکا دي چې فیمیل او میل دواړه پکې شامل شي، ځکه چې زیاتره دا سي چې ان ایجوکیټډ وی پیږي نه بالکل، نو اغي د پاره ضروری دي چې اغي پیشي.
سرګند دی وی چې زله 400 نه سږ کال د اگست په میاش کې مثبت پولو پیښه راغلی ده. چارواکو تر مخه دغه ماشوم ته پوره ټیکې او پولو کترې نه وی شوې. زیلی پولو چارواکي په را روان وختونو کې هم د یونین کونسل په کچه داسې غونډې پلان کړي کوم کې به چې انکاری خلکو ته د پولو ساسکو اهمیت او ماشومانو صحت په اړه پوهه ورکوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
ګران اردوونکو دا ډی بری ډیو دا تاسو د چار صدې کې د پولیو د دغه پوې د آگاهی د مهم حق لوا او د زوم پوزومو کالیفورنیا ته چرته چې تاسو با اوریدلې هم می کتلې هم می چې 1300 هفته راسه په کالیفورنیا کې پولیو کچور لګیدل دی. خو دغلته د سکولونو کې ماشومان ته بیا دور لګیدو په خورستو ځان بچکولو یا ځان غورلو او د خوریدونکو اور د مخنیولو په حق لا تربیت ورکړی شوی دی. تفصیل راشد خټک په یو رپورت کې وړاندې کړي.
د کالیفورنیا په مختلفو سیمو کې د 1329 راهسي ځای په ځای په ځنګلونو اورونه لګیدلې. د کالیفورنیا د اور وجون کې محکمې مطابق په ډیرو اورونو تر اوسه ډیر حد پورې قابو مندلې شوی دی او تر اوسه پورې درې تنه مړ شوي، کم نه کم وسوا ودانه لنګې شوي او شاوخوا 2 لک اکړ ځمکه د اور لګیدو له کبله متاثره شوي. تینه وړاندې په کال 2019 او 2018 کې د ایالت د تاریخ تر ټولو خطرناک اورونه لګیدلي وو. کویا وړخته د اور وجون کې محکمه د اور وجلو هڅې کوي. بل اړخته په کالیفورنیا کې ځای په ځای مدني ټولنې هم په اولس کې د پوهې خورولو په غرض کمپاینونه چلوي. دغه شان یو ځانګړی کمپاین د ماشومانو دپاره جوړ شوي هیبیټاټ چلډرن میوزیم هم پیل کړی، چرته چې ماشومانو ته د ګوډاګو په نندارې سره د اور نه د بچ کېدو طریقې ښودلې کېږي. د ګوډاګو د نندارا هیبیټاټ چلډرن میوزیم د ایلیس اینڈ راکبرن فاؤنډیشن په ملاتړ سره وړاندې کوي. په دې نندارا کې ټونی میکولکا چې د ټونی ټون په نوم هم پیژندل کیږي ماشومانو ته د دوه کردارونو ډیو یو اور وجونکي او لکی یو اور وشتونکي اجدها یا ډریګن په مدد سره د اور نه د خوندیتوب خوونی کوي.
فایر سیفټی از ا میجر کنسرن اسپیشلی ان د بی ایریا وین
د کالیفورنیا په بی ایریا کې د اور نه حفاظت یو لوی ستونزه ده. ماشومان ته د ګډاګو د نندارې په مدد سره د اور نه د بچ کېدو طریقې خودل یو غوره ذریعہ ده. دا وجه ده چې زه د ګډاګو نندارا د دې مقصد لپاره کاروم.
For learning young children are very very effective and it's one of my favorite reasons for using puppetry.
If any of your friends are in a room filling up with smoke, we go down low and go.
د ګډاګو د ننداري لره غلي د درې بچو مور سټيفني وای
وی لوف کمینګ ټو هاف
دلته زما بچي د خپل عمر خبرې او کارونه ډیر په اسانه سره زده کوي. دلته هر څه کولی شي، هیڅ بندیز پې نه وي. نن دوی د یو اجدها ګډاګینا د اور نه د بچ کېدو طریقې زده کړې. دا ځای زموږ په خوخ ځایونو کې یو دی.
ټونی ټون وای چې د دین اندارې له سبب هغه ماشومان په کالیفورنیا کې د اور لګیدو وروسته بیړني حالات ته تیار وي. هغه زیاتوي د ګډاګو د نندارې لیک د ډیر سوچ نو وروسته لیکل شوی، ځکه چې ماشومان ته حساسې خبرې په لوبو کې په اسانه خولې کې دي شي.
د سکرپټ واز پروډوسډ اند پټ ټوګیدر بای
د دین اندارې د پاره لیک ما د هیبیټاټ مشر ډایریکټری جینا مورلن او د ایلیس اینڈ راکبرن فاونډیشن شرانو کړي. موږ کوشش کړی چې په اسانه ماشومانو ته د اور لګیدو په وخت کې څه کول پکار دي او خایو.
د هیبیټاټ چلډرن میوزیم د پیخو منیجر ایوری وای چې دلته هغه ماشومانو ته هر څه په عملی ډول ښایي. هغه زیاتوي ماشومان د لوی پرتل ډیر غوره او تخلیقي نظرونه لري.
هیبیټاټس میشن از ټو هیلپ اور کمیونټی ریز
دا زموږ میشن دی چې په خپل ټولنه کې خيارا ډاډا او تخلیقي ماشومان راپورته کړو. دلته موږ د ماشومانو د پوهې لپاره په عملی ډول داسې حالات جوړوي چې د هغوی حوصله لوړه شي.
د هیبیټاټ د ماشومانو ځانګړي میوزیم په کال 1992 کې د والدینو او ښوونکو لخوا پیل شوی وو. خو لومبه د لوبو ځای شپږ کاله وروسته په کال 1998 کې په برکلی ښار کې اوسنی ډایریکټر جینا مورلن پرانستی وو، کوم چې تر اوسه د ماشومانو تخلیقي صلاحیتونه رابرسیره کولو په اړه خپل خدمات ترسره کوي. راشد خټک، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، برکلی، کالیفورنیا.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، دا و زموږ یو ساعت خبری خبرونه وخت سره رسیږي. ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وي او د دې خبرونې باندې کوونکی وګمه جالوان
او زه شعیب زاده
ساده خپل پروډوسر عدنان رشید خپل ساسو نه اجازه طلب کوم.